د ماشام شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه چې نیم ساعت دوام کوي زه احمد شیبر مخته وړم. په تخنیکی برخه کې شمشاد چادران را سره مرسته کوي. السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي چې له افغانستانه بهرنیو هیوادو ته د مخدر موادو قاچاق زیات شوی، علت یې څه دی او څومره زیات شوی؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
افغان ولسمشر په کابل کې د امریکا د کانګرس له پلاوي سره د تروریزم ضد مبارزې او د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. د سرپل چارواکي وایي د دې ولایت په سنگچارک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. او د ترکیې ولسمشر وایي د روسیې د جمهور رئیس وروستۍ څرګندونې چې د فرانسې له مشر سره تر کتنې وروسته کړي دوی ته د منلو وړ نه دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر په کابل کې د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس له یو پلاوي سره د تروریزم ضد مبارزې او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. له ارګ څخه په خبره شوې اعلامه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ او د ښځو د وضعیت په اړه هم خبرې وشوې. ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د غړو سره په دې کتنه کې وویل چې تروریستي ډلې غواړي چې د نړۍ د خلکو ترمنځ اړیکې خرابې کړي. د کانګرس پلاوی بیا د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکاریو لپاره د موجودو فرصتونو پر اهمیت ټینګار وکړ. د سرپل چارواکي وایي چې په سنگچارک ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د سرپل چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې جګړه د سنگچارک ولسوالۍ د مرکز په 1 کیلومتر کې روانه ده. د سنگچارک سرپرست ولسوال غلام علي محسنی ویلي د دولت وسلوالو مخالفانو یو شمېر وسلې او مهمات نیولي او د هغه په خبره درې کلی هم دوی نیولی دي. رپورټونه وایي چې د سرپل پر سنگچارک ولسوالۍ د روسیو حملو له امله د دې ولسوالۍ ځینې مهمې لارې هم له نورو سیمو سره تړل شوې دي. خو د سرپل والی بیا د وسلوال لخوا د سنگچارک د دریو کلیو نیول ردوي او وایي چې په سیمه کې جګړه روانه ده او هڅه کیږي چې وسلوال مخالفان پر شا وتنبول شي. افغان ولسمشر وایي د سیمې د هیوادونو د مشرانو تګ راتګ د افغانستان او سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ اړیکې ټینګوي او د سولې او ثبات د ټینګښت سره مرسته کوي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون ماښام د خیبر پختونخوا او کوټې له ځینو سیاستوالو سره په کتنه کې وکړه. په دې سیاستوالو کې د نورو ترڅنګ محمود خان اڅکزی، اسفندیار ولی خان، افتاب خان شیرپاو، افراسیاب خټک، سکندر شیرپاو، ایاز وزیر، سلیم خان او عثمان کاکړ شامل دي. په دې کتنه کې ولسمشر غنی ویل چې په تګ راتګ سره اړیکې لا پسې ټینګېږي. په دې خبرو کې ولسمشر اشرف غنی د پښتون ملت پال سیاستوال افضل خان لالا پر مړینې هم له خپل لوري خواشینی څرګنده کړه. د ترکیې ولسمشر وایي د روسیې د جمهور رئیس وروستۍ څرګندونې چې د فرانسې له مشر سره تر کتنې وروسته یې وکړې د منلو وړ نه دي. ولادیمیر پوتین ترکیه توران کړې ده چې په قصدي توګه د مسکو او انقری اړیکې نامعلوم لور ته بیایي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل دوی د روسیې د الوتکې د ویشتلو اراده نه لرله، بلکې دا پیښه له اصولو څخه د سرغړونې له مخې شوې ده. رجب طیب اردوغان د روسیې د ولسمشر څرګندونې ردوي چې وایي ترکیه له داعش څخه د تیلو په اخیستلو سره له تروریزم ملاتړ کوي. اردوغان وایي امریکا شواهد او اسناد لري چې ښایي روسي کمپنۍ او داعش د سوریې پر رژیم تیل پلوري. په فرانسا کې نن د پاریس د روسیو بریدونو قربانیانو ته د درناوي مراسم ترسره شول. دا مراسم د پاریس ښار په پوزي موزیم کې جوړ شوی و چې شاوخوا 2000 کسانو پکې ګډون وکړ. د دې مراسمو مشري د فرانسې ولسمشر کوله او د یوې دقیقې له چوپتیا وروسته پوزي بانډ د دې هیواد ملي سرود وغږاو. په دې مراسمو کې د نومبر د 14مې د بریدونو د قربانیانو کورنیو او په دې حملو کې یو شمېر ژوبل شو برخه واخیسته. د وژل شو 130 کسانو نومونه هم د مراسمو په ترڅ کې یاد شول. د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې پرون د پاکستان د کور جوړونې او کار د وزیر د موټرو پر کاروان بمی حمله وشوه چې لږ تر لږه دوه کسان پکې وشل شوي دي. چارواکو ویل په دې چاودنه کې چې د ریموټ کنټرول په واسطه شوې د کار او کور جوړونې وزیر اکرم خان دورانی ته زیان نه دی رسیدلی. پولیسو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل وشل شوي دوه کسان د خیبر پختونخوا د روغتیا د ایالتي وزارت کارکونکي دي. اکرم خان دورانی د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د مذهبي ډلې یو مخکښ غړی دی چې په نوې ملسیزه کې د افغان طالبانو په تنظیم او پیاوړه کولو کې مهم رول درلود. د بخنې نړیوال سازمان د سعودي عربستان پر رسنیو کې د هغو ریپورټونو په اړه اندېښنه ښودلې چې وایي دا هیواد غواړي په تروریزم محکوم تر 500 زیات کسان په یوه ورځ اعدام کړي. پرون د بخنې د نړیوال سازمان د منځني ختیځ د برخې مشر جیمس لینخ په دې اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د عربستان ورځپاڼې بیا وایي چې په هغو کسانو کې چې له اعدام سره مخ دي یو شمېر د القاعده توریستي شبکې سره د اړیکو په تور محکوم شوي، خو باور دی چې یو شمېر نور کسان د عوامیه په نوم د شیمیشت ښارګوټي دي چیرې چې د برابرو حقونو لپاره سعودي چارواکو د هغوی اعتراضونه ځپلي. د بخنې نړیوال سازمان وایي سعودي عربستان له ډېرې مودې راهیسې په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډېر زیات اعدامونه کوي. او داعش ډلې په بنگلاديش کې پر یو جماعت د وروستۍ حملې مسؤلیت پر غاړه واخیست. 500 وسلوالو پرون د بنگلاديش په شمالي بوګرا ښار کې پر یو جماعت ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو تن وشل شو او درې نور ټپیان شول. په دې برید کې د جماعت 70 کلن امام وشل شوی دی. د بنگلاديش پولیسو د دې برید په تړاو دوه کسان نیولي او تحقیقات ترې روان دي.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې افغانستان بهر ته د مخدر موادو قاچاق په کال کې 28 میلیارد ډالر ترسي شي. بیا به واوري چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د سیاستوالو یو پلاوی په کابل کې له ولسمشر غنی سره کتلی. د دغه هیئت د سفر په اړه مو د سیاسي چارو د څېړونکي نصر الله ستانکزي نظر اخیستی. بلور ته د بیلتون غشتونکو وسلوالو بلوچانو مشر اعلی نظر چې د مرګ اوازې خبري وي یو ویډیو خبره کړې دا وایي چې مبارزه یې دوام کوي.
کی سرکار لاته وخته کی منی مرګ پروپاګاندا کنګان.
په دې خبري مجله کې مو په کندوز کې د ولسمشر غنی د تیرې ورځې د پریکړو په اړه په کندوز کې د نظر دوه خاوندان راغولي. یو یې په دې اړه چې ولسمشر په امنیتي ادارو کې د خپل سره وسلوالو د جذب ژمنه کړې وایي
دوی د دولت په شوکړ کې تنظیم شي یو مثبت تغییرات وي ولې دوی ته یو مدد معاش په کار ده چې د دولت په توان کې خیر اندازه شي.
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په نورو هیوادونو کې مخدره موادو ته تقاضا او پر ټولو سیمو د افغان دولت نه کنټرول د دې سبب شوی چې له افغانستان د مخدره موادو قاچاق زیات شي. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي هر کال د 28 میلیارد ډالرو په ارزښت هیروین او تریاک له افغانستان د بالکان حوزې له لارې لویدیځې اروپا ته قاچاقی شي. سالم محمد صالح راپور لري.
افغان دولت ویل افغانستان د باندې مخدره موادو ته تقاضا او پر ټول سیمو د افغان دولت نه کنټرول له افغانستان د مخدره موادو د قاچاق د زیاتېدو سبب سوی دي. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې د پنځمې پورس په وینا کې وویل چې هر کال د 28 میلیارد ډالر په ارزښت هیروین او تریاک له افغانستان د بالکان حوزې له طریقه لویدیځې اروپا ته قاچاقېږي. په دې راپور کې ویل شوی چې دا د افغانستان د خالصو داخلي عوایدو په نسبت چې تیر کال 28 میلیارد ډالر و زیات عواید دي. خود افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت د عامه اړیکو او اطلاعاتو رئیس اویان محمد انیف دانشیار ازادي رادیو ته ویل چې د مخدره توکو مارکیټ له افغانستانه بهر دی او بل دا چې افغان دولت پر ټولو سیمو کنټرول نه لري او دا مسله د دې سبب سوی چې قاچاقونکي او د مخدره موادو مافیا په هیواد کې په خلاص مټ فعالیت ولري.
مخدر و موادو تا ده زینو هیوادونو زیاده تقاضه هغه اصلی ستونزه ده چه ده دغو موادو پورنده ده مبارزه بهیری تکنه کرده. ده مخدر و موادو مارکیت افغانستان بهر ده خوب افغانستان که ده ننمولوی ستونزه ده چه افغان دولت پر طول و سیمو کنترول نلری زکنو نامنی او تروریزم لهم لمنزنه دیتللی او ده ده مخدر و موادو مافیا او قاچاق برانو تا زمینه برابره کرده.
بالکان حوزه د نړۍ په کچه د هیروینو د قاچاق یوه له عمده لارو څخه ګڼل کیږي چې د دغو لارو پایل له ایران کیږي. دغه مواد بیا ترکیه ته لیږدول کیږي، له هغه ځایه بالکان حوزې او ایټالیا وروسته د لویدیځې اروپا هیوادونو ته رسول کیږي. د جرمني خبری اژانس په حواله د مخدره موادو قاچاقونکي د لویدیځې اروپا په څلورو هیوادونو فرانسې، بریتانیا، جرمني او ایټالیا کې زیات عواید ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې له دغو هیوادونو چې د مخدره موادو د قاچاق لار ورڅخه تیریږي غوښتنه کړې چې پر خپلو سرحدي سیمو ګزمه زیاته کړي. دغه راز د دغو موادو د کشف او ضبط یا هم ترونو کسانو د نیولو په برخه کې خپل اطلاعات پر وخت له نورو سره شریک کړي، چې په دې توګه به پولیس وکولی سي په چټکۍ د قاچاق تازه تاکتیکونه او بدل سوي لارې کشف کړي. روسي چارواکي وخت نا وخت شکایت کوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې مبارزه موثره نه ده، او هر کال په روسیه کې په نشه دخته کسانو او له دې درکه د مړو شمیر زیاتیږي. روسي سرچینې وایي چې په روسیه کې 3 میلیونه کسان په نشو اخته دي، او 90% روږدې کسان په افغانستان کې تولید شوي هیروین کاروي، او هر ورځ 80 روسان د هیروینو د کارولو له کبله مري، چې په کال کې شاوخوا 10,000 کسان کیږي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د اسلامي حزب مشر ګلوب الدین حکمتیار په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله ممکنه ده، خو د شرایط وړاندې کړې دي. وړاندې به یې په خبرونه کې واوري. د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي چې له خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه راغلیو ځینو ملي او سیاسي شخصیتونو د دواړو خواو ترمنځ د ستونزو د هواري په خاطر له ولسمشر غني سره خبرې کړې دي. د خلاص کسیس پلاوی د پنځنبه پورس په یو درې ورځني سفر کابل ته راغلی دی. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
د افغانستان سرحدونو او قبایلو چارو وزارت مسلکي مرستیال عبدالغفور لیوال د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې میلمه پلاوی له ولسمشر سره د سیمې د ولسونو د ګډ برخلیک او هغو ستونزو په اړه خبرې وکړې کوم چې د سیمې ولسونه یې ښکار دي.
د یو شمیر دولتي چارواکو، متنفذینو، مشرانو، قومي سپینګیرو په ګډون د ولسمشر محمد اشرف غنی میلمانه وو. هلته د محمد افضل خان لالا د مړینې له کبله دعا وشوه. د یو شمیر داسې مسایلو په اړه چې د دې سیمې د ولسونو د ګډ سرنوشت، هغو ستونزو چې د تروریزم او د جګړو له امله په دې سیمه کې پیښې دي، په دې اړه هم خبرې وشوه.
د افغانستان جمهوری ریاست هم د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په دغه غونډه کې د افضل خان لاله روح ته د دعا ترڅنګ ولسمشر غنی ملمنو ته خراج خلاص ویلو، او په سیمه کې د ثبات او امنیت په خاطر د شانتګ راتګ ډیر مهم او اغیزمن وبللو. له خیبر پښتونخوا او کویټې څخه پراغلي د ملي او سیاسي شخصیتونو په دغه پلاوي کې چې د افغانستان د سرحدونو چار وزارت په کوربتوب د افضل خان لالا په یاد په جوړیدونکو غونډه کې د ګډون په هدف کابل ته راغلي محمود خان اڅکزه، اسفندیار ولی خان، آفتاب احمد خان شیرپاو، افراسیاب خټک، سکندر شیرپاو، انجینیر شکر الله خان، ایاز وزیر، سلیم خان او عثمان کاکړ شامل دي. د یادونه د سمو د مخکې د افضل خان لالا د دعا په مراسمو کې د ګډون او غمرازۍ لپاره یو افغان پلاوی هم چې په کې یو شمېر وړپوړي دولت چارواکي، د ملي شورا غړي او یو شمېر نور مخاور شامل ول، خیبر پښتونخوا ته تللی ول. د افغانستان د سرحدونو چارو وزارت د یادې سرچینې د معلوماتو له مخې ټاکل شوی دغه پلاوی چې تیره ورځ کابل ته راغلی په خپل درې ورځني سفر کې له یو شمېر نورو مشرانو سره هم د سیمې د حالاتو او ولسونو د ګډو ستونزو په اړه خبرې وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د سیمې د مشرانو دا شانتګ راتګ کولی شي چې د سیمې د خلکو د اړیکو او غوښتنو په ارتباط یو واحد پیغام ولري. خو د دوی په وینا ISI د دغه سیمې مشرانو ته هم د سیسی جوړوي او نه پرېږدي چې غوښتنې او حق حقوق ترلاسه کړي. د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزه
ډیورند کرخې دواړو غواړو ته، یعنی هم به غاړه ته او موږ غاړه ته، متاسفانه چې په دې جګړې کې اکثرا د دواړو خواو مشترک کونسل هغه پښتانه دي ډېر ځپل شوي دي، ډېر ځورېږي. بلان هر هغه اقدام، هر هغه حرکت چې په سیمه کې د سولې لپاره رامنځته کېږي په خپل ذات یو نیک اقدام ده. سره دې زه مطمئن یم چې ISI د دغه سیمې مشرانو ته هم توطیعې جوړوي، دستې جوړوي او نه پرېږدي چې خپلې غوښتنې او هغه حق حقوق ترلاسه کړي. اما په هر صورت حد اقل دومره ګټه کولی شي چې د دې سیمې خلکو د ارتباطاتو، روابطو او غوښتنو په ارتباط یو واحد پیغام لري.
یو شمیر نور کارپوهان او خلک بیا په دې نظر دي چې دا شاناسي باید یوازې ننداره ایز شکل ونه لري او د خبرو پایلې هم ترلاسه او د عملي کېدو لپاره جدي اقدامات وشي.
د بلوچستان او خیبر پښتونخوا لسکسیز پلاوی له ولسمشر اشرف غنی سره په اړه کې د سیمې پر امنیتي ستونزو خبرې وکړې. اسوسییټډ پریس اژانس د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار یو ویډیو پیغام ترلاسه کړی دی چې د دې اژانس په وینا باور داسې دی چې دا پیغام په پاکستان کې ثبت شوی دی. حکمتیار په دې ویډیو پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله ممکنه ده او جګړې بندېدای شي، خو یوازې په هغه صورت کې چې نړیوال ځواکونه ووسي. د دې راپور جزئیات له احمد تکل اور.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې له څلوېښتو کلونو راهیسې د کابل له حکومتونو سره په جګړه کې دی د سولې لپاره ګران شرایط وړاندې کړي. حکمتیار چې د امریکا د حکومت د تعقیب لاندې کسانو په فهرست کې دی په یو نوي ویډیویي پیغام کې ویلي دا یې عادلانه سوله غواړي، خو په دې شرط چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووزي او په 2016 کال کې انتخابات وشي. کارپوهان د حکمتیار څرګندونې د خپل نفوذ او ځواک د ښودنې لپاره یوه هڅه بولي. د ورته غوښتنې له دې مخکې هم کړي، خو عملي کېدل یې د څارونکو په نظر ګران او حتی ناممکن ښکاري. حکمتیار په دې ویډیو کې وایي سوله ممکنه ده او جګړه بندېدای شي، خو په هغه صورت کې چې اشغال پای ته ورسیږي، نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووزي او افغانانو ته دا حق ورکړل شي چې خپل برخلیک او خپل حکومت په خپله خوښه غوره کړي. حکمتیار په خپل ویډیوي پیغام کې ویلي چې که د کابل حکومت او امریکایان سوله غواړي، نو د دې طرحه د حل یوازینۍ لاره ده. که څه هم حزب ته نږدې سرچینې وایي چې حکمتیار په افغانستان کې دی، خو د اسوسییټډ پریس په وینا د ده وروستۍ ویډیو چې یوه کاپي د اژانس په روانونې کې ترلاسه کړې ده د پاکستان په کوم نامعلوم ځای کې ثبت شوې. حکمتیار د پخواني شوروي پر ضد د جهاد د پیل له مخکښانو څخه وو او حتی له هغه مخکې د مرحوم محمد داود خان د ولسمشرۍ په دوره کې له افغانستانه پاکستان ته تللی وو او د اویایمې هجري لسیزې په پیل کې په کابل کې د مجاهدینو د حکومت د صدراعظم په توګه لکار پرته په خپل ټول سیاسي عمر کې د کابل د حکومتونو مخالف پاتې شوی. د سیاسي چارو کارپو حامد میر وایي چې حکمتیار د تاریخ له بهیر څخه څنډې ته پاتې شوی. د میر په وینا حکمتیار هغه ځای شوی ځواک دی چې زور یې وخت کنګل کړی. نوموړي کارپو اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې د شوروي اتحاد پر ضد د جهاد په دوره کې د حکمتیار له مخکښې ونډې هیڅوک هم انکار نه شي کولای، او ځکه خو دی ځان د افغانستان د سولې د بهیر یو اړخ ګڼي. خو میر وایي چې د حزب اسلامي مشر په بیخي بله نړۍ کې اوسي او د افغانستان عیني واقعیتونه نه شي لیدلی. حزب اسلامي ته نږدې کسانو اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې حکمتیار خپل استازی مخکې کابل ته استولی وو او خبرو اترو ته یې لیوالتیا ښودلې وه. اژانس د حکمتیار د دې نږدې کس او یو افغان مقام له قوله چې د موضوع د حساسیت له کبله دواړه نه غواړي نومونه یې افشا شي، په راپور کې لیکي چې د ده استازي له ولسمشر اشرف غني او احتمالا د حکومت له نورو چارواکو سره هم کتلی وو. د افغانستان د حکومت چارواکو د دې کتنې آوازې رد کړې دي.
خبری مجله اوري.
ولسمشر اشرف غنی په کندوز کې تیر ورځ یو لړ ژمنې وکړې چې امنیتي وضعیت بهتر شي. دا ژمنې د کندوز له دوو نظر خاوندانو سره شریکه وړاندې به په خبرونه کې واوري. خو اوس پراشو د کډوالو یې ستونزې ته د جمعې په ورځ د دوو کښتیو د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه شپږ ماشومان چې څلور افغانان دي مړه شول. په دغو کښتیو کې سپرو پناه غوښتونکو او کډوالو هڅه کوله ځانونه یونان ته ورسوي. صالح محمد صالح راپور لري.
د جمعې په ورځ په دوو پیښو کې لږ تر لږه شپږ ماشومان چې له نورو کډوالو سره یو ځای اروپا ته روان وه د کښتیو د اوښتو په پیښه کې ډوب شول. د ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې د دغو کډوالو کښتۍ د ترکیې په سمندر کې ډوبې شوې. د ترکیې د اناتولیا خبری اژانس په حواله اوله کښتۍ چې 55 سوریایي او افغان پناه غوښتونکي په کښې سپاره وه د توندو بادونو او لویو څپو له کبله ایجین ته نږدې ډوبه شوه. دغه کښتۍ د ترکیې له یوه جیک شارګوټي نه د یونان د لسبوس جزیرې پر لورې روانه وه. د ترکیې ساحلي ساتونکي وایي تر اوسه یې یوازې د څلورو افغان ماشومانو مړي پیدا کړي دي. دوه نور ماشومان هغه وخت مړه شول چې د یونان کاس جزیرې ته روانه سوې د پناه غوښتونکو کښتۍ بودروم ته نږدې ډوبه سوه. د ترکیې اناتولیا خبری اژانس وایي دا دویمه کښتۍ بیا د سختو بارانونو او طوفاني هوا له کبله نسکوره سوه. ترکیه چې له وړاندې د جګړې ځپلې ګاونډي هېواد سوریې 2 میلیونه او 2 لکه کډوالو پکې اړولي، دا مهال د هغو پناه غوښتونکو او کډوالو د ترانزیت عمده لاره ده چې د جګړو له کبله لخپل هیوادونو وزي او هڅه کوي په اروپا کې د ښه ژوند خاوندان سي. ترکی او اروپایي ټولنې په اصول کې د کډوالو لپاره پر یو عملی پلان موافقه کړې چې تمه کیږي د یک شمې پورس په یو سرمشریزه کې نهایي سي. اروپایي ټولنه په پام کې لري له ترکیې سره مالی مرسته وکړي. دغه راز ترکیه اتباعو ته له ویزې پرته د سفر اسانتیا راولي. په بدل کې به انقره د کډوالو د بحران په وړاندې د مبارزې لپاره له دې ټولنې سره همکاري کوي. اروپا ته د جګړه ځپلو هیوادونو لکه افغانستان، سوریې، عراق او نورو د کډوالو او پناه غوښتونکو زیاتېدونکې جوپه په یوه بحران بدله سوې ده.
په پاکستان کې بلوچ بلتون پالو یو ویډیو خپره کړې او پکښې د بلوچو د آزادۍ جبهې مشر ډاکټر الا نظر بلوچ ښکاري چې ژوندی دی او وایي چې وسوال مخالفت پر مخ وړي. د پاکستان حکومت مخکې ویلي وو چې ډاکټر الا نظر په اګست میاشت کې په یوه حمله کې وژل شوی دی. جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د پاکستان د بلوچستان ایالت بلوچ بیلتون پالو یو ویډیو خپره کړې چې پکښې د بلوچو د آزادۍ جبهې مشر ډاکټر الا نظر ژوندی ښکاري او وایي چې وسلوال مخالفت پر مخ وړي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي د سپتمبر میاشتې په 8 نیټه رسنیو ته ویلي وو چې د ناتایید سویو راپورونو له مخې الا نظر بلوچ د پاکستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د ویلیو چې د ناتایید ټکی ځکه کاروي چې تر اوسه یې له عملیاتو راهیسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې هغه ژوندی دی. د بلوڅو د ازادۍ جبهې له خوا د خبرې سوي پرونی ویډیو د سبت وخت په خپلواک توګه نه دی تایید شوی. خو د رویټرز خبري اژانس په وینا د دې جبهې ویاند میران بلوچ ویلي دا ویډیو په بلوچستان کې په نومبر میاشت کې سبت شوی ده. په دغه ویډیو کې الا نظر وایي
چې سرکار لاته وخته کې منی مرګ
لیوچو مودی راہی سے حکومت زما د مرگ په اړه پروپاګاندا کاوه. دا ښکارا دروغ دی او زه غواړم خپل ولسته ووایم چې د ولسی ازادۍ تحریکونه د یو کس له مرګ سره نه ختمیږي. نن بلوڅ ولس یو پیاوړې او د باور وړ اداره لري چې د ازادۍ تحریک خپل منزل ته د رسولو وړتیا لري.
ګلی هست چې آجو یې جون زارا تا آی منزلا رسی نه گئے.
په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپو شاهزاده ذوالفقار له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې شایي دا ویډیو نه وي او ځکه په ځند خبره سوې ده چې الا نظر لومړی یو خوندي ځای ته رسیدلې وي او بیا یې دا ویډیو ثبت کړې وي. شاغلی ذوالفقار زیاتوي
یو ځای ټولونګ د پاره چې دی دا ډیر ضروری اور پرشر بولې چې د ډاکټر الا نظر فالوورز او دوی د خلک د چې ژوند دی بالکل ټیک دی. نو دا سه ویډیو چې دی همیشه سو وخت بعد چې دی کنفرمیشن راځي.
په دې وروستیو کې راپورونه راغلل چې د بلوچستان جمهوریت غوښتونکو ګوند مشر نواب برامداغ بوکټي ویلي چې که د پاکستان پوځ په بلوچستان کې عملیات ودروي له حکومتي چارواکو سره د سولې خبرو ته تیار دی. ځینو بلوچ بلتون غوښتونکو پر ټولنیزو رسنیو د سولې خبرې کول د وخت ضایع وبلله او ویل یې چې د ازادۍ لپاره باید هڅې دوام وکړي. د بلوچستان د سیاسي چارو کارپو شاهزاده ذوالفقار په دې اړه داسې وایي
کم خلک د ډاکټر الا نظر خلک وي هغه چې دا اعتراض کوله برامدغ بوکټي باندې خان افکلات باندې هغه څه کمزور وو ولې هغه کنفیوژن په دغه کې اوس که دا دغه رالی نو ډېر زیات مضبوطي په دغه بحث شروع کیږي چې دا خلک څه کوي.
په پاکستان کې د بلوچو د ازادۍ جبهه له هغو بیلتون غوښتونکو جبهو څخه ده چې د حکومتي ځواکونو پر ضد په بلوچستان کې له یوې لسیزې راهیسې جګړه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام له وود سهار تر او بجو پوری بیا آشنا رادیو په منځنۍ سپه دولش پښنه وی پټول افغانستان کې خبري شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون کندوز ته ولاړ. دغه ولایت د ملي امنیت رئیس او شمیر نور چارواکي د غفلت په خاطر لکار لري کړل. د ولسمشر غنی دغه اقدامات په د کندوز ولایت د وضعیت له شکېدو سره څومره مرسته وکړي دغه پښتنه ده چې اسمت چاروان د کندوز ولایت له دوو نظر خاوندانو ډاکټر نصیر او برکت الله اقتار سره شخېدلې.
د افغانستان ولسمشر کندوز ته لاړ یو لړ تغیرات راوستل. ستاسو په نظر دا تغیرات په د کندوز د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي؟
د ولسمشر راتګ کندوز ته بعض تغیرات راغلل چې تقریبا د ورته وایم چې د ملي امنیت رئیس په شمول یو تعداد نور هغه لوړ پوړي په دې اخره حادثه د کندوز کې دوی سهلنګاري کړې وه. دوی فکر کوم چې د بستونه لرې کړل او امکان لري چې نوي کسان دوی په عوض کې وګمارل شي. همدغه شکل د پولیسو په قماندانۍ د پولیسو کې هم 21 نفره چې دوی تر اوسه مشخص شوي نه دي، نو احتمال لري چې دلته هم د لوړ پولي هغه نظامي مسؤولین وي چې په دې اخیره حادثه کې دوی نه بعضې اشتباهات او سهلنګاري سوی دی دوی اعلان هم کړی دی. ولی اساسي لاره دا هم نه ده، زما په نظر یو تعداد اشخاص هغه اشخاص دي چې کله د قندوز نه بغلان ته لاړ شي، بغلان نه تخار ته لاړ شي، تخار نه کابل ته لاړ شي، هماغه افراد فقط ځای نه دي بدلېږي. لکه د شطرنج دانو کې چې فیل پاسېږي، اس په ځای کې راشي، اس پاسېږي، وزیر په ځای کې، دا رقم یو حالت دی.
ډاکټر صاحب نصیر، چې په دې شکل سره یعنی په دې تغیراتو د قندوز وضعیت نصف کېدی، ستاسو نظر دا دی؟
هیڅ باور مې نه راځي، ولې چې په تېر وختونو کې دا کار شوی دی. هغه کسان چې ولسمشر ته نږدې دي، یا داسې رئیس د اجرایې ته نږدې دي، یا داسې معاونینو ته نږدې دي، هغه کسان بیا ګمارل کېږي چې ولو دوی په خپل وظایفو کې په تېر وختونو کې دوی شاید چې جنایتونه کړي، دوی شاید چې په بډ او په رشوتونو کې دوی ډېر لوی لاس ولري.
کسان تر اوسه پورې نوي خلک نه دي معرفي شوي. خو خیر، ښاغلی برکت الله اقتاش، تاسو د تغیرات څومره د کندوز د وضعیت له بدلېدو سره مرستندوی بولئ؟
د کندوز مسله بېله مسله ده. نظر نورو ولایتو ته د کندوز مسله، لکه مثلا د قندار مسله ده، په هلمند کې جګړه ده، په نورو جلال آباد کې جګړه ده. دلته جګړه فرق کوي، دلته زیاتره کورنۍ طرف کنه، دلته قومي مسائل ډېر زیات دي. نظر هغه خلکو ته چې مثلا طالب و دغه مسئله ده، او دلته نور مسائل چې د قومي طرف کنه، او د دې تر څنګ غیر مسؤول وسلوال لوی ترین خند، او لوی ترین د امنیت په برخه کې لوی ترین خند ده، د غیر مسؤول وسلوال کسان دي چې دوی پېڅکله دوی لمشان یو شکل نه، یو شکل لمشان سره ارتباط لري، لمشان سره مشران نه حمایت کیږي. همدغه دي دې چې دلته نامي راوسته ده، او خلک زوري او باج اخلي، او تر هغه څخه خپل ولسمشر هم ویل چې دوی تجازي اخلي.
ډاکټر صاحب نصیر، همدغه د خپل سرو وسلوالو یا غیر مسؤولو وسلوالو مسله ولسمشر هم ورته اشاره وکړه، اختار بلکې دغو خلکو ته ورکړی دی چې باید ټوله خالي سلا شي، یا له حکومت سره امنیتي ځواکونو سره یو ځای شي، او یا هم فعالیت بند کړي. دا مسله څومره فکر کوي چې کومک کولی شي؟
مسله دا په اوله کې چې د اربکو یا دغه غیر مسؤول وسلوالو په حق له چې دا خبرې کړي، دا انتقادونه، دا پیشنهادونه په هغه وخت کې شوی و، د کرزي صاحب په وخت کې دا کار شوی و. نو دا مشکل د هغه وخت نه پیشبینی شوی و چې دا هر چا په لاس کې چې توپک ولیده، او هغه هم ځواب نه لري، یو بل لوی مسؤول ته خپل ځواب نه لري، نو دا طبعا مشکلات راوړي. ولی اوس د قندوز رښتیا هم یو اړخ هم دا ده، یو اړخ د مخالفین د دولت دي چې هغوی منظم جنګي کې د دولت سره، یو اړخ دا ده چې دوی هم د دولت په منځ کې دی. ولی خلکو شکایتونه شته دي، په ساحاتو کې بعضې مشکلات شته دی. نو واقعا که دوی د دولت په چوکاټ کې که دوی تنظیم سي، او دوی یو مسؤول ولري چې دوی د کړنو په هکله دوی نه پوښتنې وکړي، که دوی نه کوم جنایت یا خیانت سر وهي او دوی نه پوښتنه وکړي، دا فکر کوم چې یو مثبت تغیرات به وي. ولی دولت فکر کوم په دغه حالت کې چې دغه نننۍ حالت دی، او اقتصادي مشکلات د دولت دی، ولی چې اردو ته هغه مو تاسې پوهېږو چې پولیسو ته نړیواله ټولنه د دوی معاشات اجرا کوي، دوی ته یو مدد معاش په کار ده چې د دولت په توان کې فعلا دغه شاید فکر نه کوم چې نلسه.
اختر صاحب، د کندوز یو شمیر مشرانو له ولسمشر سره په کتنو کې یو غوښتنه دا کړې ده چې د کندوز چارواکي دي د کندوز له خلکو انتخاب شي. ستاسو په نظر آیا دا مسله کېدای شي چې د کندوز د امنیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي؟
دلته په کندوز کې ډېری مشران خپل کندوز کې داسې په عامیانه اصطلاح استعمالوي چې کندوز څو مشرانو هم خپل ولکو لاندې نیولی ده. هغه دوی غواړي چې خامخا باید خپل نفرې، خپل کسې چې دلته د دې ګټې تر پښو لاندې نیسي، هماغه مشران بیا هم ولسمشر ته نږدې دی. ولسمشر پرون ولیده او ورته ویلی چې داسې کسان چې د کندوز د خلکو نه باید انتخاب شوي، هغه خلک چې استعداد لري، توان لري او کندوز اداره کولی شي. فکر نه کوم چې هغه تعین شي دلته په کندوز کې. همغه په یو شکل نه یو شکل له دغه مشرانو سره دا څوک چې تعینېږي، دا څو نفر انتخاب شوي، زما په نظر چې لکه څلور نفره انتخاب شوي، چې د څلور نفره باید یو کس باید والي شي. دغه څلور کسه خامخا حتما دغه مشران سره په یو شکل نه یو شکل ارتباط لري. همدغه مشران دي چې که هر ولي راغلی، که هر څوک راغلی، ده دوی د دوی ګټې چې تر پښو لاندې کړي، د دوی ګټې چې پکې ګټې نه دي، بس هغه ولي ده، نه یو خنډ نه یو خنډ ورته پیدا کړی دی ورته.
له همدې بحث سره د خبري مجله سرته رسېږي. بله یوه سید سمیع عباس وړاندې کوي، سټوډیو ته بخیر راغلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. شام شما خوش، شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری گزارش های داریم در مورد این که تقاضای بعضی کشورها و عدم کنترل حکومت افغانستان مقدار قاچاق مواد مخدر از این کشور را بیشتر ساخته است. ملاقات هیئت ایالت های خیبر پشتونخوا و بلوچستان با رئیس جمهور اشرف غنی و مقامات دیگر افغانستان و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، سرپرست ولسوالی سانچارک می گوید اگر کمک فوری نرسد این ولسوالی سقوط خواهد کرد. رئیس جمهور ترکیه اظهارات همتای روسیش را غیر قابل قبول خوانده است. و پلیس در برلین می گوید دو مرد را که به گمان دخالت در افراطگرایی اسلامی بازداشت شده بودند رها کرده است. با این خبر در مورد افغانستان آغاز میکنیم که سرپرست ولسوالی سانچارک سرپل از سقوط بخشای این ولسوالی به دست طالبان خبر میدهد. غلام علی محسنی به رادیو آزادی گفت که خط جبهه در 7 کیلومتری مرکز ولسوالی رسیده است. محسنی صبح امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت قریه های دمردم، مسجد سبز و توپخانه ولسوالی سانچارک بدون درگیری به دست چورشان طالبان افتاده است و خانه کمک فوری شده است.
اگر نیروهای کمکی از مرکز ولایت نرسند و مردم هم از دولت خود شما میدیم این که دلسردند، چون قهره در مدت سه روز درگیری بود، بازیز تلفات جانی و زخمی هم دادند، دولت بدار کنایش نرسید و نفسه کردن همکاری مردم عدم نیروی کمکی سنجارت سکنه کنند.
در این حال محمد ظاهر وحدت والی سرپل سقوط این خریه های سانچارک را تایید نکرده و گفته که درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان جریان دارد بیشتر تا لحظات دیگر. رئیس جمهور افغانستان گفته است که گروه های تروریستی میخواهند روابط میان ملت های جهان را خراب کنند. با اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی این سخن را در دیدارش با شمار از اعضای کانگرس ایالات متحده آمریکا در کابل گفت. با اساس اعلامیه در این دیدار در مورد مبارزه با تروریسم، پیشرفت اقتصادی، وضعیت زنان و مسائل دو جانبه صحبت شد. حکومت افغانستان 150 هزار تن گاز مایع را از آذربایجان وارد خواهد کرد. فریدالله شیرزی رئیس تصدی مواد نفتی وزارت تجارت و صنایع افغانستان به خبرگزاری پژواک گفته که محمد شاکر کارگر، نماینده خاص رئیس جمهور، در جریان سفر اخیرش به آذربایجان این قرارداد را با قیمت ارزان امضا کرده است. شیرزی گفته است که از این مقدار گاز 3000 تن اخیراً به حوزه جنوب غرب رسیده و بیشتر نیز به زودی خواهد رسید. امیدواری موجود است که با رسیدن 150 هزار تن گاز از آذربایجان قیمت گاز در کشور کاهش یابد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. وزیر ایالتی مسکن و کار در پاکستان از یک حمله جان به سلامت برد، اما حداقل دو تن دیگر کشته شدند. بم که از راه دور کنترل می شد انگام منفجر ساخته شد که کاروان موترهای اکرم خان دورانی در منطقه بنو در حال حرکت بود. هنوز کس مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است. رئیس جمهور ترکیه اظهارات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را غیر قابل قبول خوانده است. پوتین پس از دیدار نوقت دیروز با فرانسوا اولان رئیس جمهور فرانسه در مسکو گفت که ترکیه می خواهد روابط دو جانبه با مسکو را عمدن با بنبست روبرو سازد. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت کشورش یک جت جنگی روسیه در امتداد مرز ترکیه و سوریه را به طور عمدی مورد تیراندازی قرار نداده است. او افزود
ما فوراً جلو هر نوبت خطی را از سرحدات خود می گیریم زیرا این اقدام مطابق با اصول است که قبلاً اتخاذ شده و ما چندین بار به روسیه گفته بودیم هر کس باید بداند که این یک عکس‌العمل فوری و مطابق با اصول نظامی است ما با همچون موارد قبلاً 4 بار مواجه شده بودیم
1 2 3 4 کس یشدک
ترکیه روز سه‌شنبه یک فرمان جت جنگی سوخوی 24 روسی را به دلیل آنچه نقض حریم هوایی خود توسط این طیاره خان سرنگون کرده اما روسیه میگوید این جت جنگی حریم هوایی ترکیه را نقض نکرده بود. پلیس در برلین میگوید 2 مرد را که به گمان دخالت در افرادگرایی اسلامی بازداشت شده بودند رها کرده است. مقامات امروز گفتند هیچ شواهد برای مظنون دانستن یک تونسی 28 ساله و یک سوری 46 ساله یافت نشد. رسانه‌های محلی گزارش دادند که این دو تن به گمان تعریزی برای انتقال مواد منفجره از مونیخ برای استفاده در یک حمله احتمالی در دورتموند بازداشت شده بودند. نیروهای خاص مالی 2 فرد مظنون را در ارتباط به حمله هفته گذشته بر یک هتل مجلل در باماکو پایتخت این کشور دستگیر کردند. در این حمله 20 تن کشته شدند. بر اساس گزارشات تحقیقات از این دو تن ادامه دارد. 2 گروه افراطی به طور جداگانه مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. و بزرگان یک محله در حومه شهر باکو پایتخت آذربایجان خان گفتگو با مقامات این کشور شدند. این درخواست یک روز پس از آن می آید که هجوم پلیس در این محله به خشونت گرایید. بزرگان خواستار تحقیقات در مورد رویدادهای دیروز در محله نارداران شدند. آنها همچنین خواستند که اجساد 4 تن از شیعیان محل که در این خشونت ها کشته شدند بازگردانده شود. وزارت داخله جمهوری آذربایجان میگوید در جریان یورش بر یک باند جنایتکار که قصد انجام حملات تروریستی داشت 2 افسر پلیس و 4 شب نظامی مظنون کشته شدند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. تقاضای بعضی کشورها و عدم کنترل دولت افغانستان بر تولید مواد مخدر سبب افزایش قاچاق این مواد از افغانستان شده است. ملاقات هیئت بلوچستان و خیبر پشتونخوا با مقامات افغان چی تأثیر بر روابط دو جانب می تواند داشته باشد؟ ولسوالی سنچارک ولایت سرپل به خطر سقوط مواجه است. حکومت ناروی برای منصرف ساختن افغانها از مهاجرت به این کشور یک سلسله اعلانات را در رسانه‌های افغانستان به نشر می‌رساند. و رئیس جمهور روسیه می‌گوید که در جنگ علیه شورشیان داعش در سوریه با آمریکا و فرانسه متعهد است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، سرپرست ولسوالی سنچارک ولایت سرپل هشدار داده است که اگر حکومت مرکزی کمک نکند این ولسوالی به خطر سقوط مواجه است. و در این ولسوالی جنگ ها هنوز هم ادامه دارد و قرار معلوم شب گذشته طالبان 3 قریه را در این ولسوالی تصرف کردند. فعلا در خط تلفن عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی را از محل داریم و ببینیم که جنگ ها در اطراف ولسوالی سنچارک به کجا رسیده. رحمانیار صاحب؟
بله. این بار نمایندگان مردم در شورای ولایتی سرپل با ابراز نگرانی میگن تا کنون با وجود که بخش های ولسوالی سانچارک سرپل سقوط کرده، دولت مرکزی در مورد سانچارک سکوت اختیار کرده. در همین حال مقامات محلی سرپل میگن تا قدر توان با مخالفین مقابله خواهند کرد. پس از سقوط قریه ده مرده، مسجد سبز، توپخانه، تخمانه، جنگ فعلا در قریه گذر در 7 کیلومتری مرکز ولسوالی سانچارک جریان داره. طالبان در 7 کیلومتری مرکز ولسوالی سنگر بستند، اما تا کنون هیچ مقاومتی از طرف نیروهای دولتی در این مناطق صورت نگرفته. مردم در حال فرار از این قریه، از این قریه ها و از این مناطق به مرکز ولسوالی سانچارک هستند.
در جنگ های شب گذشته و یا عملات طالبان که قریه ها را تصرف کردن و شما گفتین که فعلا هم طالبان در 7 کیلومتری مرکز ولسوالی قرار دارن، در اینجا تلفات و یا مشکلات برای مردم ایجاد نشده؟
یک تن از باشندگان محل در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت که در قریه ده مردک شب گذشته درگیری بین مخالفان و نیروهای امنیتی صورت گرفت، ده تن از هر دو طرف زخمی و کشته به جا گذاشته، اما مسئولان امنیتی و مقامات محلی و طالبان در این مورد تا هنوز با رسانه ها ابراز نظر نکردند و آمار دقیق از تلفات کشته و زخمی ها ندادند.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار بود که در مورد حمله طالبان بر ولسوالی سنجارک و عدم توجه حکومت مرکزی به این موضوع توضیحات میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید تقاضای برخی کشورها و عدم کنترل دولت بر تمامی مناطق باعث شده که قاچاق مواد مخدر از افغانستان افزایش یابد. اداره جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در یک گزارش تازه گفت همه ساله به ارزش تقریباً 28 میلیارد دلار هیروئین و تریاک از افغانستان به کشورهای حوزه بالکان و اروپای غربی قاچاق میشود. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
دو عامل به باور حکومت افغانستان قاچاق مواد مخدر را از این کشور افزایش داده است. نخست تقاضای کشورهای مختلف برای این پدیده و دوم این که دولت افغانستان برای تمامی مناطق کشور تسلط کامل ندارد. UNODC یعنی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارش روز پنجشنبه‌اش گفت تمامی عواید سالانه افغانستان از تولیدات ناخالص داخلیش 21 میلیارد دلار بود، در حالی که همساله به ارزش تقریبا 28 میلیارد دلار از قاچاق هیروئین و تریاک افغانستان به دست می آید. اما محمد حنیف دانشیار رئیس اطلاعات و ارتباط عامه وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان بر رادیو آزادی گفت بازارهای خرید و فروش مواد مخدر در بیرون افغانستان وجود دارد. با گفته او نداشتن تسلط کامل دولت افغانستان بر تمامی مناطق هم باعث شده تا قاچاقبران و مافیای مواد مخدر با دست باز فعالیت کنند.
تقاضای کشورهایی که اونا به مواد مخدر تقاضای بسیار زیاد دارند، این یک بخش عمده ای که چالش های مبارزه با مواد مخدر تشکیل میدن. تجارت مواد مخدر خودش بازار یا مارکتش بیرون از افغانستان و مشکل عمده دیگه ما در داخل افغانستان عدم کنترل مطلق دولت افغانستان در تمام ساحات است. خودش همین ناامنی و دهشت افغانی را با مثال زده میتونیم که خودش یک زمینه و فرصت برای قاچاقبرا و مافیای مواد مخدر فراهم.
در این حال حوزه بالکان در سطح بین المللی از راه های عمده قاچاق مواد مخدر دانسته می شود. این راه از ایران آغاز می شود و به دنبال آن مواد مخدر از طریق ترکیه به ایتالیا و از آنجا به سایر کشورهای اروپایی قاچاق می شود. با گفته UNODC یعنی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، بیشترین خریداران مواد مخدر افغانستان در فرانسه، بریتانیا، جرمنی و ایتالیا به سر میبرند. این اداره از تمامی کشورها خواسته تا به صورت درست از مناطق مرزی حفاظت کنند و معلومات دقیق را درباره کشف و ضبط مواد مخدر و همچنان دستگیری قاچاقبران با هم شریک سازند تا پلیس کشورهای مختلف بتواند راه‌ها را کشف کند و جلوه قاچاق را بگیرد. از جانب دیگر مقام‌های روسی همواره شکایت داشتند که مبارزه مؤثر در برابر مواد مخدر در افغانستان صورت نگرفته و همساله تعداد معتادان مواد مخدر در روسیه افزایش می‌یابد. به گفته منابع روسی در حال حاضر 3 میلیون تن در آن کشور معتاد به مواد مخدرند و 90% از این معتادان از مواد مخدر افغانستان استفاده می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها از روسیه همروزه حدود 80 تن از شهروندان این کشور در نتیجه اعتیاد به مواد مخدر جان می دهند که تعداد آنها در یک سال به حدود 30,000 تن می رسد.
وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان می گوید هیئت خیبر پشتونخوا و بلوچستان در رابطه به حل مشکلات دو طرف با رئیس جمهور اشرف غنی و مقامات دیگر افغان صحبت کرده است. غفور لیوال معین این وزارت روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت این هیئت شام پنجشنبه با آقای غنی دیدار کرده است. در این حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی میگویند این گونه رفت و آمدها می تواند در تحکیم روابط باشنده های دو طرف خط دیورند مؤثر باشد. سهل لیوال در این مورد گزارش دارد از کابل.
هیئت متشکل از چهره های سیاسی و با نفوذ قومی خیبر پشتونخوا و بلوچستان پاکستان در دیدار با رئیس جمهور غنی در مورد مشکلات مشترک ناشی از تروریسم در منطقه بحث و گفتگو کرده است. وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان با ابراز این مسئله میگوید که اعضای این هیئت در دیدار با آقای غنی مسائل را که به سرنوشت باشنده های دو طرف خط دیورند ارتباط میگیرد مورد بحث همه جانبه قرار دادند. عبدالغفور لیوال معین این وزارت روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت این هیئت شام روز پنجشنبه با آقای غنی دیدار کرده است.
شب گذشته آنان مهمان رئیس جمهور غنی بودند. در آنجا به خاطر وفات افضل خان لالا دعا نیز صورت گرفت. همچنان درباره مسائلی که به سرنوشت مشترک مردم و مشکلاتی که ناشی از تروریسم در منطقه به میان آمده نیز بحث صورت گرفت.
هیئت ده نفری از چهره های سیاسی و ملی ایالات های خیبر پشتونخوا و بلوچستان به هدف دیدار با برخی مقام های افغان و اشتراک در مراسم دعاخوانی و یادبود از افضل خان لالا روز پنجشنبه به کابل آمده است. افضل خان لالا یکی از بزرگان قومی خیبر پشتونخوا پاکستان بود که چند قبل درگذشت. در ترکیب این هیئت که از سوی وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان به کابل دعوت شده است، محمود خان اچکزای، اسفندیار ولی، آفتاب احمد خان شیرپاو، افراسیاب خطک، سکندر شیرپاو، انجینیر شکرالله خان، ایاز وزیر سلیم خان و امان کاکر که از شخصیت‌های سیاسی و چهره‌های پرنفوذ خیبر پشتونخوا و بلوچستان پاکستان به حساب می‌آیند شاملند. در خبرنامه رئیس جمهوری افغانستان نیز آمده است که رئیس جمهور غنی در دیدار با این هیئت افضل خان لالا را یک شخصیت تاریخی خوانده و رفت آمد میان دو کشور را سبب تحکیم روابط و تقویت امنیت و ثبات در منطقه خوانده است. در این حال برخی از آگاهان امور سیاسی سفر هیئت خیبر پشتونخوا و بلوچستان پاکستان به افغانستان را یک گام مثبت در تحکیم روابط میان باشنده های دو طرف خط دیورند می خوانند. نصرالله استانگزه یکی از این تحلیلگران در صحبت با رادیو آزادی گفت هر حرکتی که به هدف تامین صلح در منطقه انجام شود یک اقدام نیک است.
روابط مردمان دو طرف خط دیورن که متاسفانه در پیش جنگ ها یک قوم واحد شدیداً صدمه دیده ده او میتونه این روابط و رفت آمد ها باعث کاهش آلام و درد های منطقه شود و حد اقل روحیه را زنده نگاه بکنه که مردمان این خطه میتونن با همدیگر روابطشان را زنده نگاه بکنن و پیام واحد به عنوان جامعه مدنی را بکنن.
آقای استانگزای افزود با احتمال قوی اداره استخبارات و اردوی پاکستان هیچ گونه علاقمندی به نتایج این گونه سفرها ندارند. با گفته وی در گذشته دیده شده که حرکت های بزرگان ایالت خیبر پشتونخوا همواره از سوی این دو ارگان سرکوب گردیده است.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
کشور نروژ برای اینکه جوانان افغان را از تلاش پناهجویی در این کشور منصرف بسازد، یک سلسله اعلان‌ها را در روزنامه‌های افغان نشر کرده و پاسداری از سرحدات خود را نیز شدت بخشیده است. در این مورد خبرگزاری فرانس پرس مطلبی دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
یوران کالمیر معین وزارت عدلیه نروژ روز پنجشنبه گفت هدف این است تا مردم را قناعت دهیم که اموال و داشته‌های خود را نفروشند و زندگی خود را به قاچاقبران انسان نسپارند، چون این مخاطره وجود دارد که آنها به کشوری که از آن آمده اند دوباره فرستاده شوند. این اعلان ها که زیر عنوان مقررات سختگیرانه تر پناهجویی در نروژ به زبان های دری و انگلیسی در صفحه اول دو روزنامه نشر شده است، به کسانی که از مناطق با امن افغانستان می آیند و یا در کشورهای دیگر ویزای سکونت دارند توضیح می دهد که اگر ضرورت شد به زور از نروژ اخراج می شوند. در این اواخر یک تعداد زیاد افغانها برای پناهجویی در نروژ درخواست دادند که شمار آنها در 3 هفته گذشته حتی از پناهجویان سوریه بیشتر می باشد. در 3 هفته گذشته 2212 افغان و 2138 تن از سوریه به مقامات نروژ درخواست پناهندگی دادند. گزارش آژانس خبررسانی فرانسه می افزاید که برخی افغان هایی که به نروژ رسیده اند قبل از این به طور قانونی در روسیه زندگی می کردند و اوسلو تصمیم گرفته است که آنها را دوباره به روسیه و یا اگر امکان نداشت به کابل بفرستد. حکومت نروژ در ماه نوامبر یک تلاش از طریق فیسبوک آغاز کرد تا به کسانی که احتمال دارد در این کشور پناهجو شوند معلومات دهد که گرفتن ویزای سکونت در نروژ چقدر دشوار است. اعلان هایی که از روز دوشنبه گذشته در رسانه های افغان نشر شده است ضمن تلاش های صورت می گیرد که حکومت نروژ از آغاز سال برا انداخته است. حکومت نروژ در اوایل سال جاری چنین اعلان‌ها را در روزنامه‌های لبنانی نیز نشر کرد تا پناهجویان سوری را از رفتن به نروژ منصرف سازد. حکومت نروژ روز سه‌شنبه گذشته پاسداری سرحدات خود را نیز شدت بخشید و بازرسی هویت مسافران را که از طریق کشتی از جرمنی، دنمارک و سویدن به نروژ می‌روند آغاز کرد. پس از اینکه کشور همجوار سویدن روز سه‌شنبه گذشته مقررات سخاوتمندانه خود برای پذیرش پناهجویان را شدیدتر ساخت، نروژ نگران است که امکان دارد تعداد زیادی از این پناهجویان به این کشور رو آورند. نروژ که خود 5,200,000 نفوس دارد، از آغاز سال جاری میلادی حدود 30,000 پناهجو به این کشور رسیدند. نروژ عضو کشورهای شنگن است ولی شامل اتحادیه اروپا نیست.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی بار دیگر روی خروج نیروهای بین المللی و برگزاری انتخابات در افغانستان تاکید کرده است. آقای حکمتیار در یک پیام ویدیویی که اسوسییتد پرس آن را به دست آورده گفته است صلح ممکن است و جنگ هم توقف خواهد کرد، اما در صورتی که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند. بیشتر در این مورد در گزارش از جمشید حبیب‌زاده می‌شنوید.
گلبدین حکمتیار که در 40 سال گذشته همواره با حکومت‌های کابل در جنگ بوده، برای تحقق صلح در افغانستان شروط دشواری را پیشنهاد کرده است. او که در لیست تروریستان جهانی آمریکا شامل است، در یک پیام ویدیویی تازه گفته که صلح عادلانه را می‌خواهد، به شرط آنکه نیروهای بین‌المللی از افغانستان بروند و در سال 2016 میلادی انتخابات برگزار شود. تحلیلگران این حرف‌ها را یک تلاش حکمتیار برای نشان دادن قدرت و نفوذش می‌دانند. گلبدین حکمتیار قبلا نیز پیش‌شرط‌های مشابه را مطرح کرده که به نظر کارشناسان عملی شدن آن کار دشوار و حتی ناممکن است. حکمتیار در پیام ویدیویی تازه‌اش گفته که صلح ممکن است و جنگ توقف خواهد یافت، اما در صورتی که اشغال خاتمه یابد و به افغان‌ها حق تعیین سرنوشت و ایجاد حکومت مورد علاقه‌شان داده شود. با آنکه افراد نزدیک به حزب اسلامی می‌گویند که گلبدین در داخل افغانستان است، اما اسوسییتد پرس نوشته ویدیویی را که در هفته جاری به دست آوردند در یک مکان نامعلوم پاکستان ثبت شده است. گلبدین حکمتیار از افراد مطرح در آغاز جهاد و مبارزه بر علیه نیروهای شوروی سابق در افغانستان به شمار می‌رود. در دوران ریاست جمهوری محمد داوود خان او به پاکستان رفت و پس از فعالیتش به عنوان صدر اعظم حکومت مجاهدین در دهه 70 هجری شمسی، متبقی عمر سیاسیش را در مخالفت با حکومت‌های کابل سپری کرده است. حکمتیار در تازه‌ترین پیام ویدیویش گفته که اگر حکومت کابل و آمریکا صلح می‌خواهند، یگانه راه رسیدن به این هدف طرح پیشنهادی او می باشد. در این حال حامد میر کارشناس مسائل سیاسی افغان می گوید که حالا حکمتیار در حاشیه تاریخ قرار گرفته است. با باور آقای میر، گلبدین حکمتیار آن نیروی ضایع شده می باشد که با گذشت زمان از کار افتاده است. این کارشناس با اسوسییتد پرس گفته است هیچ کس نقش پیشتاز گلبدین حکمتیار را در مبارزه بر ضد شوروی سابق در افغانستان نادیده گرفته نمیتواند و به همین دلیل حکمتیار خودش را یک بخش از صلح میداند. اما با باور آقای میر، رهبر حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در یک دنیای دیگر به سر میبرد و واقعیت‌های عینی افغانستان را نمیبیند. افراد نزدیک به حزب اسلامی با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفتند که حکمتیار قبلا نمایندگان خود را به کابل فرستاده و علاقه خود را به مذاکرات ابراز داشته است. اسوسییتد پرس به نقل از منابع نزدیک به گلبدین و یک مقام افغان که نخواسته ان نام از آنان گرفته شود نوشته که نماینده های حکمتیار با رئیس جمهور اشرف غنی و احتمالا با دیگر مقامات حکومت افغانستان دیدار داشتند. اما حکومت افغانستان آوازه های ملاقات رهبران حکومت با نمایندگان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را رد کرده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
حداقل 6 طفل در دو حادثه جداگانه روز جمعه هنگام غرق شدن کشتی های حامل آنها در نزدیکی سواحل ترکیه هلاک شدند. این اطفال همراه با پناهجویانی بودند که سعی داشتند در سفر پرخطر خود را به سواحل یونان برسانند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
کشتی اولی که 55 نفر از پناهجویان سوری و افغان در آن سوار بودند و به سوی جزیره لسباس یونان در حرکت بود، هنگام باد و امواج شدید غرق شد. آژانس خبررسانی آنادولیا گزارش داد که پاسداران ساحلی ترکیه جسدهای 4 طفل افغان را دریافت کرده است. 2 طفل دیگر هنگام هلاک شدند که کشتی آنها که آن هم راهی یونان بود در نزدیکی جزیره بدروم ترکیه غرق شد. آژانس خبررسانی آنادولیا گزارش داد که این کشتی هنگام باران و هوای طوفانی شدید غرق شده است. ترکیه که 2,200,000 پناهجوی سوری در آن زندگی می کنند، در این اواخر با یک گذرگاه عمده پناهجویان به اروپا تبدیل شده است. ترکیه و اتحادیه اروپا روی یک پلان با هم توافق کردند که توقع می رود در اجلاس سران روز یکشنبه آینده نهایی شود. اتحادیه اروپا در نظر دارد که در بدل همکاری در احتوای بحران پناهجویان به ترکیه کمک مالی بدهد و رفتن اتباع این کشور به اروپا بدون ویزه شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش در جنگ با شورشیان گروه دولت اسلامی در سوریه به فرانسه و آمریکا متعهد است. با آنکه فرانسه میگوید با روسیه توافق کرده است که تندروان گروه دولت اسلامی را در سوریه هدف قرار میدهند، اما خواستار برکناری رئیس جمهور سوریه بشار الاسد نیز شده است. آرش همایون گزارش میدهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید روسیه به فرانسه و ائتلاف به رهبری آمریکا متحد است که در سوریه مصروف جنگ با شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعشند. رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه بعد از صحبت با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در یک کنفرانس خبری در کرملین گفت هر دو جانب موافقت کردند که همکاری را در سوریه افزایش خواهند داد. فرانسوا اولند گفته است آنها توافق کردند که تندروان گروه دولت اسلامی و سایر تندروان را در سوریه هدف قرار می دهند. اما فرانسه تاکید می کند که به خاطر پروسه صلح در سوریه بشار الاسد رئیس جمهور فیدی این کشور باید کنار برود. روسیه که حامی بشار الاسد می باشد این ادعا را رد می کند. غرب روسیه را متهم می کند که در سوریه بر علاوه جنگ با شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش، شورشیان را هم مورد هدف قرار می دهد که غرب از آنها حمایت می کند و با رژیم بشار الاسد می جنگند. این در حال است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که به خاطر سقوط یک تیاره این کشور انتظار معذرت خواهی و پرداخت غرامت را از ترکیه دارد. روز سه‌شنبه گذشته یک تیاره سو-24 روسی توسط تیارات ترکی سقوط داده شد که در اثر آن یک پیلوت روسی به قتل رسید. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در پاسخ به این اظهارات ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه هفته جاری در انقره گفت ما فوراً جلو هر نوع تخطی را از سرحدات خود می گیریم، زیرا این اقدام مطابق با اصول است که قبلاً اتخاذ شده و ما چندین بار به روسیه گفته بودیم. هر کس باید بداند که این یک عکس‌العمل فوری و مطابق با اصول نظامی است. ما با همچون موارد قبلاً 4 بار مواجه شده بودیم. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به رادیوی REL گفته است که در عملیات بر ضد تندروان گروه دولت اسلامی باید جوانب مختلف سهم گیرند. به گفته وی این جوانب باید شورشیان ضد رژیم سوریه، نیروهای عربهای سنی و نیروهای رژیم سوریه باشند. قبلا نیز وزیر خارجه فرانسه همچو اظهارات داشته است که در جنگ با شورشیان گروه دولت اسلامی باید از نیروهای رژیم سوریه استفاده شود، اما بعد از آن که در سوریه حکومت وحدت ملی ایجاد شود. لوران فابیوس همچنان گفته است نیروهای فرانسوی به سوریه اعزام نخواهند شد.
دو هفته قبل تندروان مسلح در پاریس حملات را انجام دادند که در اثر آن 130 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. به تعقیب آن فرانسه عملیات‌هایی را در داخل قلمرو خود انجام داده و حملات را بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق افزایش داده است. به گفته لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه، نخستین هدف عملیات نظامی شهر رقه است. رقه مرکز مستحکم شورشیان گروه دولت اسلامی محسوب می شود و در این اواخر مورد هدف تیارات روسی و فرانسوی قرار گرفته است.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.